د سمویل اول کتاب ولسم باب فلسطین د یهودا په خار شوکا کې د جنگ د پاره راغون شول. هغه د شوکا او ازیکا په مینس کې په یو ځای کې کیمپ لګولو چې نوم یې فس د میمو. ساول او د بنی اسرائیل لخکر د علاوه د سره راغون شو او د فلسطین خلاف صفونه جوړ کړل. فلسطین په یو غر باندې ودریدل او بنی اسرائیلیان په بل غر باندې ورته مخامخ ودریدل چې د دې په مینس کې وادی وا. بیا د فلسطینو د خیمونه یو تکړه سړی راووتو. هغه سړی د جاتو او نومې جولیتو. هغه د دریو ګزو نه لوړو. د هغه په سر د زړو جنګي ټوپۍ وه او د زړو فوجي زغره یې اغوستې وه چې درې کم شپېته کیلو وه. د هغه پتونونه هم د زړو په زغره باندې پټ وو او د زړو نیزه د هغه په اوږه باندې ځوړنده وه. د هغه نیزه د کوټې د تیر عمره لویه وه او د دې د اوسپنې سر تقریبا و سیره وو. د هغه ډال به هغه فوجي وړلو چې د هغه نه مخکې به روان و. جولیت ودرېده او د بنی اسرائیلو لښکر ته یې چغه وکړه چې
تاسو هلته څه کوئ؟ د جنګ د پاره مې صفونه ولې جوړ کړي دي؟ زه فلسطینی یم او تاسو رساول نوکران نه یې؟ یو سړی خوښ کړئ چې دلته راشي او زما سره جنګ وکړي. که هغه زما سره جنګ کولی شي او ما ووژني نو موږ به ستاسو غلامان یو. خو که زه یې وګټم او هغه ووژنم نو تاسو به زموږ غلامان یې. زه وایم چې نن د بن اسرائیلو په لښکر کې داسې څوک شته چې زما سره جنګ وکړي. ما له داسې سړی راکړې چې موږ دواړه جنګ وکړو.
کله چې ساول او د هغه سړو دا واورېدل نو هغې زړونه بیلل او سخت ویرېدل. نو داود د یسیس ویو چې هغه په یهوده کې د بیت لحم افراتی و. د یسی اته زامن و او په هغه وخت کې چې ساول بادشاه و هغه یو بوډا سړی و. د هغه درې مشران زامن د ساول سره جنګ له تللي وو. د ټولو مشر الیاب و، ورپسې ابینداب و او دریم سیما و. داود یې د ټولو کشر زوی و. خو هغه درې مشران رونه یې د ساول سره کیمپ کې پاتې کېدل. داود به وخت په وخت بیت لحم ته تلو راتلو چې د خپل پلار د ګډو خیالو ساتي. جولیت سلویخت ورځې هر سحر او ماخام بن اسرائیلو ته ویل چې ما سره جنگ وکړې. یوه ورځ یسی داود ته وویل
دا لس کیلو ریتې دانې او لس روټۍ واخله او زر زرې کیمپ ته خپلو رونو له یوسا او دا لس پنیر مشر افسر له یوسا. دا معلوم کا چې ستا رونه څنګه دي او چې داسې څه نښه راوړې چې دا هغې نه دا ښکاره شي چې تا هغوی ولیدل او هغې ښه دي. ساول بادشاه تا رونه او نور ټول بنی اسرائیلیان د ایلا په وادۍ کې دي او د فلسطینو سره جنگ کوي.
داود په ورپسې سحر وختي پاسېدو. بل څوک یې د ګډو ذموار پرېښودو. خوراک یې واغستلو او چې څنګه ورته یسی ویلي وو نو هم هغسې لاړو. هغه هم په هغه وخت کیمپ ته ورسېدو چې بنی اسرائیلیان د جنگ دپاره صفونو جوړولو له روانو او د جنگ چغې وهلې. فلسطی او بنی اسرائیلی لخکرو یو بل ته مخامخ د جنگ دپاره صفونه جوړ کړل. داود خوراک د سامان وړونکي ذموار کس سره پرېښودو. ته جنگ میدان ته منډه کړه. خپل رونو له ورغلو او سلام یې ورباندې واچولو. کله چې هغه د هغوی سره خبرې کولې نو هغه فلسطی پهلوان جولیت چې د جاتو د فلسطی لخکر نه راووتلو او د مخکې په شانې خپله جنگي چغې وخله او دا چغه داود واورېدله. کله چې بنی اسرائیلو جولیت ولیدو نو هغې د یری نه منډه کړه. هغوی یو بل ته وویل
هغه ته ګورئ، هغه ته غوږ ونیسئ چې هغه وایي چې زما سره جنگ وکړي. ساول بادشاه دا وعده کړې ده چې څوک دې ووژني نو هغه له به یو لوی انعام ورکړي. بادشاه به هغه کس له خپله لورم ورکوي او د هغه خاندان به د محصول ورکولو نه ازادوي.
داود هغه سړو نه تپوس وکړو چې کوم د هغه سره نږدې وو.
هغه سړي ته به څه ملو شي چې څوک تا پلستی ووژني او بنی اسرائیلیان د دې بې عزتۍ نه خلاص کړي؟ ځکه چې دا ناسونه ته پلستی څوک دی چې د ژوندي خدای پاک لښکر ته وایي چې زما سره جنګ وکړي؟
هغې ورته وویل چې څوک جولیت ووژني نو د هغه دپاره به دا انعام وي. د داود مشر رور الیاب د داود خبرې واورېدلې چې د سړو سره کولې. هغه داود ته څه غوسه شو او ورته وویل،
ته دلته څه کې؟ ستا د ګډو خیال به څوک ساتي چې کمې په بایابان کې دي؟ ما ته پته ده چې ته څومره مغرور یې او ستا په زړه کې څومره فساد دی. ته صرف د جنگ لیدلو ل راغلی.
داود تپوس وکړو،
نو اوس ما څه غلطي وکړه؟ زه یو تپوس هم نشم کولی. څه
هغه د هغه نه یو بل سړي ته راوګرځېده او هم دغه تپوس یې تینه وکړو، او چې هر ځل یې کولو نو هم دغه جواب ورته ملاوېدو. کله چې هغه خبرې واورېدلې شوې چې کومې داود کړې وې، نو هغه سړو دا خبرې د ساول په مخ کې هم وکړې. نو داود یې راوغوښتلو. داود ساول ته وفرمایل،
هیڅوک دې هم د هغه پلستی په وجه زړه نه غورځئ، ستا خدمت کوونکي به لاړ شي او د دې پلستی سره به جنګ وکړي.
ساول داود ته وویل،
ته به د هغه سره وجنګېږې ځکه چې ته هلک یې او هغه د ټول عمر پوجي دی.
خو داود ساول ته وفرمایل،
ستا خدمت کوونکي د خپل پلار د ګډو خیال ساتي. کله هم چې یو ازمری یا میلو د رمې نه یو ګډوری وتښتئ، نو زه ورپسې ځم، حمله پې کوم او د هغه د خولې نه بچ کوم، او که هغه ځناور په ما باندې حمله کوي نو د جامې نه ونیسم، وی وخم او وی وژنم. ستا خدمت کوونکي ازمری او میلوګان دواړه وجلی دي، او زه به د دې ناسونته پلستی سره هم دغه شان وکم کم چې د ژوندي خدای پاک د لخکر مخالفت کړی دی. مالی خدای زه د ازمری د پنجې نه او د میلو د پنجې نه بچ کړی یم، او هغه به مې د دې پلستی د لاس نه هم بچ کی.
نو ساول داود ته وویل،
زا مالک خدای دې مل شه.
بیا ساول داود لا خپل جنگی لباس ورکو، د زیړو جنگی ټوپه کمه چې د داود په سر کې خدا، او یو زغره هم ورکړه. داود د ساول تورا په خپل زغره پورې وتړلا او د روانې دو کوشش یې وکړو، خو هغه نشو تلی ځکه چې هغه داسې زونه نه اغوستل. هغه ساول ته وفرمایل،
د دې سیزونو سره زه جنگ نشم کولی، زره دې سره عادت نه ما.
نو هغه لرې کړل. هغه په لاس کې خپل امسا واغستله او بیا د ولې پنځه وار کاڼي یې خوښ کړل او په خپله بوجه کې واچول. لنده یې په لاس کې وه او هغې فلسطین له ورغلو. هغه فلسطین د داود طرف ته روان شو. د هغه ډال وړونکې د هغه نه مخکې روانو. هغه نور هم ورنږدې کېدو، او کله چې هغه داود لخه ورنږدې شو نو هغه پورې ورله خندا ورغله ځکه چې هغه سور سپین او ښایسته هلک و. هغه داود ته وویل،
زه سپی هم څه چې ته په ما پسې رمسا سره رالی.
او هغه داود باندې د خپلو معبودانو لعنت ویلو. هغه داود ته وویل،
راشه چې زه ستا غوښه مرغانو او ځنګلي ځناورو له ورکړم چې وی خوري.
داود جواب ورکړ،
ته ماله د تورې نیزې او وړې نیزې سره روانې، خو زه ستا خلاف د رب الافواج د نوم سره درځم چې د بني اسرائیلو د لخکر خدای پاک دی چې تا د هغه مخالفت کړی دی. د هغه ورځ ده چې مالک خدای به د ماله په لاس کې راکړي، زه به تا له شکست درکړم او سر به درنه وغورځم، او زه به د پلستی پوجانو لاشونه مارغانو ځناورو ته واچوم چې وی خوري، نو چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې د بني اسرائیلو خدای پاک شته، او دلته به هر چا ته پته ولګي چې مالک خدای ته د خپلو خلکو بچ کولو دپاره د تورو او وړو نیزو ضرورت نشته، ځکه چې دا د مالک خدای جنگ دی او هغه به تاسو ټول مونږ ته حواله کړي.
جولیت د داود طرف ته یو ځل بیا روان شو، او داود زر زر د فلسطینو د جنگ صفونو ته ور منډه کړه چې د هغه سره مې لو شي. هغه خپلې بوجې ته لاس ور دننه کړ او یو کاڼی تینه راوویستو. په لیندې جولیت په سر باندې وویشتو. کاڼی د هغه په تندي کې ور دننه شو او هغه پړمخې په ځمکه راپرېوته. نو داسې داود بغیر د تورې نه د یوې لیندې او یو کاڼی سره جولیت له شکست ورکړ او وی وجلو. داود هغه لور منډه کړه، د پاسه پې ودرېدو. د جولیت توره یې د کاش نه راوویسته، سر یې تینه پرې کړ او هغه یې مړ کړ. کله چې فلسطین ولیدل چې د هغوی پهلوان مړ شو، نو هغې منډه کړه د اسرائیل او یهودا سړو چغې وخلې او په هغې پسې منډې وخلې. د جات او اکرون د دروازو پورې ورپسې وو. فلسطی زخمیان تر جات او اکرون پورې په هغه لاره غورځېدل چې کومه شارم ته ځي. کله چې بنی اسرائیل په فلسطینیانو پسې نور نه تلل او تېن را واپس شول، نو د هغې خیمې لوټ کړې. داود د جولیت سر واغستو او یروشلم ته یې یوړو، خو هغه د جولیت وسله په خپله خیمه کې کېښوده. کله چې ساول ولیدل چې داود د جولیت سره جنگ له روان دی، نو هغه د ابنیر نه تپوس وکړو چې کومې د خپل لښکر مشر و.
ابنیرا، دا د چا زوی دی؟
ابنیر ورته وویل،
بادشاه سلامت، ما ته هیڅ پته نشته.
نو ساول حکم ورکو،
لاړ شه او معلوم یې کا.
کله چې داود د جولیت وجلو نه پس خیمو ته را واپس شو، نو ابنیر هغه ساول له بوتلو. داود د جولیت سر په لاس کې روان کړی و. ساول ته نه تپوس وکړو،
زلمیا تر چا زوی؟
داود ورته وفرمایل،
زه د بیت لحم نه ستا د خدمت کوونکي یسی زوی ما.